امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنزرانا یوسف زی او خلیل خان درته د دې وخت خبرونې سره هرکلی وایو. نن د 2018 کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. د مهمو خبرونو سره ټکی اوري.
طالبانو په 15 ولایتونو کې د نظامی کمانډان په توګه د ملا عمر زوی د ټاکل کېدو اعلان کړی دی. یونان او اروپایي اتحادیې شاوخوا 200 مهاجرین ترکیې ته بیرته واستول او د امریکا متحده ایالاتو پوځ د یمن شیای حوثي اغیانو ته په لار پاربی بیری کی د ایران وسله نیولې ده.
پرون د افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی هوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او سارنې د بورډ غونډه په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرانسته. مدني فعالین وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ شخصي بدایو هم د پښتنو په ټولنه ډیر منفي تاثیر کړی دی او په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخابات په څه ډول سرته رسیږي او دواړه غټ سیاسي ګوندونه پکې څه رول لري. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدای شي. اوس خبرونه په تفصیل سره.
السلام علیکم. پرون د افغانستان طالبانو په 15 ولایتونو کې د نظامی کمانډان په توګه د خپل پخوانی مشر ملا عمر د زوی د ټاکل کېدو اعلان وکړ. د طالبانو په دغه خبرسي بیان کې راغلی دی چې د طالبانو د رهبرۍ شورا د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب په رسمي ډول انتخاب کړ. په بیان کې دا هم راغلی دی چې طالبانو د ملا عمر ورور ملا عبدالمنان عمری ته هم د رهبرۍ په شورا کې په رسمي توګه ځای ورکړی دی. لکن له دې مخکې د ملا عمر زوی او ورور د ملا اختر عثماني د مشرتابه د منلو څخه انکار کړی وو چې هغه طالبان په دوو برخو وویشل. خو بیا ورسته ملا یعقوب او ملا عمر مرید واړو د طالبانو مهمو مذهبي مشرانو په دې قانع کړل چې خپل اختلافات ختم کړي او دغه نوې څوکۍ چې اوس ورکړل شوې دي قبول کړي. د دې ډېر امکان شته چې د طالبانو د دوشنبه د ورځې دغه نوې اعلان به د ملا منصور مشري نور هم مضبوط او قوي کړي او هم به په طالبانو باندې دغه کنټرول په داسې وخت کې زیات کړي چې هغوی د پسرلنګ جګړو ته تیاری نیسي. د امریکا متحده ایالاتو پوځ ویلي دي چې دوی د وسلو یوه ذخیره نیول ده چې د دوی په باور د ایران څخه په یمن کې شیعه حوثي اغیانو ته په لار وه چې دغه هیواد د کنټرول لپاره جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو د غزمې پوځي بیړۍ دغه وسلې په عربي بیری کې د مارچ په 28 نیټې د یوې کوچنۍ کښتۍ څخه نیولې دي. په نیول سوو وسلو کې 1500 کلاشنکوفونه، 200 راکټونه او 1 ماشین توپکونه ول. د امریکا پوځ ویل دي چې د وسلو د نیولو وروسته یې کښتۍ او د هغې عمله کسانو ته اجازه ورکړه چې ولاړ سي. په تیرو دوو میاشتو کې دا دریم ځل دی چې حوثي اغیانو ته د وسلو رسولو لاره بنده سوي. له دې مخکې د آسټرالیا او د فرانسې سمندري ځواکونه هم دغسې وسلې نیولې وې. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو حکومتونو ویل دي چې هغوی به د شتمنو او قدرتمنو په خلاف عملیات کوي چې هغوی د هیواد نه د باندې په بانکونو کې خپلې پیسې پټې کړي دي. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې فرانسې به د هغه فرانسویانو په خلاف تحقیقات وکړي چې د مالیه نه د فرار لپاره خپلې پیسې دغه بانکونو ته انتقال کړي دي. هغه وویل
ces informations ces révélations confirment qu'il est possible de
دا معلومات دا خبره تاییدوي چې د مالیه په برخه کې د ټګۍ برګۍ مخه نیول ممکنه ده او موږ چې دغه رپورټ نه کوم معلومات ترلاسه کړو د هغې په اساس به د هغه خلکو په حق له تحقیقات وکړو چې د مالیه نه د فرار لپاره دا کار کړی دی. یوې نامعلومه سرچینې د یکشنبه په ورځ شاوخوا 12.5 میلیونه اسناد په انټرنیټ خپاره کړل. د خبري اعلانو یوې تحقیقاتي ډلې چې د جرمني د یوې ورځپاڼې او د نورو سلګونو ورځپاڼو سره په یو ځای دغه اسناد راټولولو لپاره کار کړی دی وایي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین کم تر کمه 2 میلیارد ډالر د خپل هیواد نه د باندې انتقال کړي دي. په دې برسیره د سویډن، آیسلینډ، یوکرین، پاکستان او هند ځینې کسان هم نومول
شوی دی. یونان او اروپایي اتحادیې د دوشنبه په ورځ د لیسبوس او شاویس د ټاپوګانو سره د مهاجرینو ایستل او بیا ترکیې ته استول پیل کړ. دغه مهاجرین د مارچ د مارچ په میاشت کې د اروپای اتحادیې او د انکرې ترمنځ د شوې جنجالي موافقې پر اساس لیږل کیږي. که څه هم د تشدد وړاندوینه شوې وه، خو د مهاجرینو لومړۍ کښتۍ د تشدد د پیښې پرته د لیسبوس د ټاپو څخه ولاړه، خو ځینو مظاهرین د دغې موافقې د غندلو دپاره د لیسبوس په بندر کې راټول سوي وو. د یونان د حکومت یو چارواکي د امریکا غږ ته وویل چې د دوشنبې په ورځ 202 کسان په درو کښتیو کې د یونان څخه وایستل شول. دوې کښتۍ د لیسبوس څخه ولاړې چې 16 مهاجر پکې سپاره ول، او درېیمه کښتۍ بیا چې 16 مهاجر پکې سپاره ول د دوشنبې په سهار د شیبس څخه ترکیه ته ولېږل شوه. دغه چارواکي دا هم وویل چې دغه مهاجرین چې وایستل شول په هغو کې هیڅ کوم چا په یونان کې د پناه د اخیستو عریضه نه ورکړي. هغه وویل چې تقریبا ټول کسان چې په لومړۍ ورځ ترکیه ته واستول شول هغه د پاکستان ول، او یوازې دوه مهاجرین چې پکې د سوریه ول چې په خپله خوښه د شخصي او کورنۍ وجواتو له کبله ترکیه ته یې تګ انتخاب کړی و. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا اونۍ منځني ختیځ او د آسیا آرام سمندر ته سفر کوي، او د هغه د سفر زیاتره تمرکز به په سیمه ییزو امنیتي مسایلو وي. په بارین کې د جان کیری د ملاقات پر مهال به د څو هیوادونو د ائتلاف هڅې چې مقصد یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکول دی د خبرو موضوع وي. جان کیری به په بارین کې د شپږ خلیجي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د وزیرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې په پلان کې نه لري چې ایران ته د دې اجازه ورکړي چې د امریکا د مالي نظام د لارې په نورو هیوادونو کې تجارت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وویل لومړی باید ځینې بندیزونه باید لرې کړل سي، او په اوسني بندیزونو کې پر ایران د امریکا د بانکونو او د پانګې اچونې تجارتونو سره راسن په راکړې ورکړې بندیز دي. مارک ټونر د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د تیرې اونۍ هغې تبصرې ته په اشارې سره وویل چې ویلي ول هغه تجارتونه چې غواړي د ایران سره په ډالرو کې کاروبار وکړي هغوی دا کار د اروپایي بانکونو د لارې کولی سي. ایران له دې مخکې شکایت کړی و چې د نړۍ د قدرتونو سره د اټومي موافقې ته د رسېدو وروسته که څه هم ځینې بندیزونه لرې کړل شول، خو بیا هم د دغه هیواد خراب اقتصادي وضعیت ته کومه ګټه نه ده ورکړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د نارګورو کراباغ د مخ په زیاتېدونکي جنګ په اړه د دوشنبې په ورځ په هغو هڅو خبرې کړې دي چې سمدستي اوربند ته لار هواره کړي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. په موخه د خبرونې لومړی رپورت ده. پرون د افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی هوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ یو سارنې د بورډ غونډه په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرانسته. افغان ولسمشر په دې غونډه کې ویل د نړۍ یو برخه هم د ټیرستي بریدونو خوندي نه ده. په تیره بیا افغانستان چې د القاعده داعش او د سیمې نورو ټیرستي ډلو لپاره په یو هدف بدل شوی. په دې اړه جزئیات د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت او نړیوالو مرستندویو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او سارنې د بورډ غونډې ته په خپله پرانستې وینا کې وویل په اوس وخت کې افغانستان د القاعده داعش او د سیمې نورو تروریستي ډلو لپاره په یو هدف بدل شوی دی، او زیاته کړه چې افغانستان د دغو ګواښونو سره د مقابلې لپاره جدي سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې ښه او بد ترهګر نشته، بلکې ټول بد دي، او لا هم یو شمیر هیوادونه له دغو عناصرو ملاتړ کوي او د خپلو پالیسیو د وسیلې په توګه ترې کار اخلي. هغه ویل موږ د تاوتریخوالي له پنځمې نړیوالې سپې سره مخ یو. لومړۍ سپه یې په انقلابي انارشیو بدله شوه، خو اوس په پنځمه سپه کې یو. که څلورو مخکینیو سپو ته وګورو، هر یوه یې له 20 تر 30 کلونو پورې دوام وکړ. اوس اړتیا ده چې د دې سپو مخنیوی وکړو. دغه راز ولسمشر غنی د افغانانو اقتصادي وضعیت ته په اشاره وویل چې په 2012 کال کې د فقر او بیوزلۍ کچا 46% ته رسیدله، خو د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره چې پر وینا یې 46% اقتصاد یې له افغانستان څخه بهر کړ، په 2014 کال کې د فقر کچا 49% ته لوړه شوه. د ښاغلي غنی پر وینا په افغانستان کې بهرني ځواکونه نه یوازې یو لوی امنیتي ځواک وو، بلکې د اقتصاد په برخه کې هم یو بنسټیز فکتور شمیرل کېده. د ګډې همغږۍ او سارنې د بورډ نه غونډه د وارسا او بروکسل کانفرنسونو لپاره د چمتووالي په هدف جوړ شوی و چې په کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستندوی هیوادونو ژمنې ورزول شوې او په همدې توګه د وارسا او بروکسل کانفرنسونو څخه د افغانستان پر غوښتنو بحث وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولایس هایسم چې د دې غونډې مشري کوله د غونډې د پایلو په اړه خبري اعلان ته وویل په دې غونډه کې د افغان حکومت و میاشتنی کړنې ورزول شي چې مرستندوی هیوادونو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د مالی وزیر وویل چې همداشان په دې غونډه کې د افغان حکومت غوښتنې او د مرستندوی هیوادونو ژمنې هم روښانه شوې. هغه وویل موږ تمه لرو چې راسره نوې ژمنې په امنیتي او پرمختیایي برخو کې وشي. موږ خپلې غوښتنې له نړیوالو ملګرو سره شریکې کړي دي او هیله لرو چې د هغوی مرستې لنډمهاله نه وي بلکې لږ تر لږه تر 15 کلونو پورې وي. په همدې توګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولایس هایسم وویل د وارسا او بروکسل غونډې د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره خورا مهمې دي چې پر وینا یې په دې غونډو کې به دواړه خواوې له یو بل سره نوې ژمنې وکړي. ښاغلی هایسم زیاته کړه د نړۍ په کچه ستونزو ته په کتو لا هم افغانستان د نړیوالو مرستندویو هیوادونو د لیست په سر کې ځای لري او هڅه کیږي چې له افغانستان سره اوږدمهالې مالی مرستې وشي. خو هغه وویل چې تر ټولو مهمه او سخت کار دا دی چې موږ مرستندویو هیوادونو ته وښایو چې په افغانستان کې پانګونه یوه نړیواله پروژه ده چې افغانستان ورباندې کار کوي او هغه پیسې چې لګول کیږي ګټه یې ټول افغان ولس ته رسیږي. ښاغلی هایسم زیاته کړه نننۍ غونډه د افغانستان لپاره یو ښه فرصت و تر څو نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي چې په دې هیواد کې د ستونزو له منځه وړلو او د خلکو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستلو ته ژمن دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو پام وکړئ دې راپورټ ته. یو نوې څېړنه ښیي چې هغه ماشومان چې د عمر په لومړیو کلونو کې په کورنیو کې د سټرس یا خفګان څخه ډکه فضا موجوده وي، کله چې لویان سي د روحي فشار یا سټرس د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. څېړونکي وایي چې په کوچنیوالي کې سټرس چې د مور او پلار ترمنځ د شخړو له کبله او یا هم د مادي تشویشونو له امله پیدا کیږي، په نجونو ډېره بده اغیزه لري. د ویسکانسن په پوهنتون کې څېړونکو په 1500 ماشومانو باندې یوه څېړنه کړې ده. دا څېړنه د 16 کلونو څخه ډېر وخت نیولې او په هغو کسانو سوې چې د 1990 لسیزې په پیل کې پیدا سوې دي. څېړونکو د دغو کسانو د مور او پلار څخه پوښتنې کړې دي چې په کور کې یې څه ډول روحي فشارونه وه. دوی په مشخصه توګه دا پوښتنه کړې ده چې کله چې دا ماشومان د یوې میاشتې، د څلورو میاشتو او د یوه کال وه، کورنۍ فضا یې څنګه وه. د میندو او پلرونو څخه پوښتنه سوې چې آیا دوی په خپلو کې د شخړو په اړه څه په یاد لري او آیا د ماشوم مور د سټرس یا خفګان تجربه لري او آیا د ماشوم مور د کور څخه د باندې ژوند کړی و. وروسته بیا کله چې دغه ماشومان د څلور نیمو کالوسول، څېړونکو د هغوی د وینې نمونه واخیستل تر څو د سټرس د هورمونونو د کچې اندازه معلومه کړي. کله چې دغه ماشومان د 13 کلونو سول، نو څېړونکو د هغوی د مغزو تصویر واخیستی. څېړونکو دا وموندله چې هغه کسان چې د سټرس یا خفګان د تشویش مشکلات یې په کوچنیوالي او 13 کلنۍ کې درلوده، د هغوی د مغزو د دوو برخو ارتباط کمزوري وه. د مغزو دغه برخې بیا د احساساتو په تنظیمولو کې نقش لري. د دغو څېړونکو څخه یو تن بارغې وایي: یو شی چې د هغو کسانو څخه چې موږ د څېړنې لپاره خوښ کړی دی او وموندل، هغه دا وه چې د عمر په لومړیو کلونو کې سټرس یا خفګان او په وینو کې د خفګان د هورمونونو ډېروالی په 13 کلنۍ کې د سټرس یا خفګان او تشویش سره ډېر تړاو درلود. په دغو کسانو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر هم تر سترګو سوی دی. ځوان هلکان تر نجونو لږ سترس یا خفګان درلود، یعنی کوم نجونو چې په کوچنیوالي کې یې کورنۍ فضا د خفګان یا سترس څخه ډکه وه، د هلکانو په پرتله په لویوالي کې د ډېر سترس یا خفګان تجربه درلود. رازموس باران چې د ویسکانسن په پوهنتون کې د روحي فشارونو په برخه کې استاد دی او د دغه څېړنې اصلي څېړونکی دی، وایي چې د عمر په لومړیو کلونو کې کورنۍ فضا ټاکونکې نه ده، دا ځکه چې مغزه د دې قابلیت لري چې تغییر وخوري. هغه وایي
Certainly the brain is very plastic even well into adulthood and so
په حقیقت کې مغز ډیر تغییر منون کې دي، حتی کله چې یو شخص بالغ هم شي تغیرات راتلی شي او هیله شته چې په دې اړه دې مداخله وشي، خو په دې خاطر چې موږ مداخله وکړو په کار ده چې په دې وپوهیږو چې کله او څنګه په مغزو کې تغیرات راځي او باید په دې اړه ډاکتران مداخله وکړي.
د ویسکانسن د پوهنتون څېړونکي وایي چې دوی غواړي چې د ماشومانو د مغزو عکسونه واخلي او دا وګوري چې آیا په مغزو کې دغه تغیر چې په بالغو کسانو کې لیدل کیږي د ماشومانو د خفقان څخه د ډک ژوند سره ارتباط لري او کنه.
ترنوریدونکو پام وکړئ یو بل رپورټ ته. مدني فعالین وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ شخصي بدیو هم د پښتنو په ټولنه ډیر منفي تاثیر کړي. دینی عالمان دا کار د اسلام د نظر ناروا عمل بولي. ابراهیم رحیمی په دې حق لا رپورټ را لګلې.
د پښتنو ترمنځ د خپل منځي دښمنۍ پر بنسټ دی او بل وژل اوک تاریخ لري. د وخت په تیریدو نه یوازې دا ټولنیز ستونزه حل شوې نه ده، بلکې په ځینو مواردو کې د پخوا په پرتله لا ډېره بدرنګه بڼه خپله کړې. پوله پټۍ، نور جایدادونه، شتمنۍ، د ماشومانو په سر لانجې، له ښځو سره تاوتریخوالي او حتی په زیاتره مواردو کې ډېر نور واړه مسایل د خپل منځي دښمنیو اساسي لاملونه بلل کېږي. د خوست ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خاکسار چې ډېری وخت شخصي بدی په هواري کې منډې تړلې وهي، د بې علمۍ تر څنګ د پښتنو د وروسته پاتې کېدو یو عمده علت همدا ناوړه پدیده بولي.
بدی چې بدی شي هغه تر اخیره پرې په مرګونو باندې ایله نسره کي، په زړبدګي باندې ایله نسره کي. د دې ختمول ډېر مشکل کار دی. شل کله په وتلي وي بېرته بیا هم مخکې ګټل وتي، بیا هم بېرته خپل انتقام وخولي. اصلا اوس دغه د نوي بدۍ کچه راکمه شوې ده، خو د زړې بدۍ علت اوس هم پته ده چې هغه نوي نوي بدۍ تازه کوي.
د خوست مرکز اوسیدونکي ډاکټر ویسال شاو خدری کلم مخکې له نږدې خپلوانو سره د وی وړې مسالې په سر د بدای په نتیجه کې خپل ورور او مقابل طرف د ترزوی له لاسه ورکړي. د ډاکټر ویسال دغه دښمنۍ د یو شمېر کسانو په منځګړیتوب دوی ورځې مخکې پای ته ورسېده. هغه خوشاله ښکارېده، خو پر هغو ستونزو راته وغږېده چې د تېرو دریو کلونو په موده کې یې ګاله لیدي.
چېرته زود نه شوم تلله، که تللم به کور کې مو وي ته وی کار طرف ته به تلل، زه مسلح وایم. دغسې کېدای شي د مقابل جانب دا رقم ته وي، نو په داسې رقم ته حالاتو کې مو ژوند کړلو چې مو نه غوښتل بعضې نږدې ملګري به وي چې مو به وختل ملاقات مو غوښتل چې هغې سره زه ملاقات وکړم، مګر د دې شرایطو یوه جنه مو نه شول کړله چې زه هغې سره ملاقات وکړم. زه په خپله یو ډاکټر یم چون مینه خانه لرم، خو په مینه خانه کې مو داسې آرام وخت نه شو تېرولی. ذهني سکون مې نه لرلو، ذهني سکون مې ټولې لو صبر کړی و.
د هغو کورنیو چې خپل منځي دښمنۍ لري کره شمېر معلومول ستونزمن برېښي، خو ډېرې داسې سیمې شته چې کور په کور سره بدي لري. اوسیدونکي وایي چې دې اجتماعي ستونزې له ژونده ویستلې دي. دینی عالم علاءالدین بیا د اسلام نه نظره د یادې موضوع په اړه داسې وایي:
د موږ په پښتنو کې، خاص کر په افغانستان کې، دا مشکل لرو چې کله یو کس جکسي د جانب مقابل نه یو کس مطلب قتل کی، نو هغه د مقتول کوم ورثه چې د هغه راجګیږي د قاتل په ورثو کې خپل قاتل نه قتل کوي. په هغې کورنۍ کې یو ښه سړی ګوري، مطلب چې هغه د سر سړی وي، هغه قتل کوي. نو دا د اسلام د نظره بالکل قطعا حرام دي.
پخوا وختونو کې د شخصي بدۍ د حل یوازینۍ لاره چې په ترڅ کې به یې کسان وژل شوي وو په بدو کې د نجونو ورکړه وه، خو د عامه په هوی د زیاتېدو په نتیجه کې دا کلتور تقریبا له منځه تللی. د مدني فعال محمد رسول عادل له نظره د یادې ستونزې مخنیوی په حوصلې او صبر کولو ممکن دی، خو د بدۍ پای ته رسول بیا داسې منځګړو ته اړتیا لري چې په حل کې له پوره رښتینولۍ کار واخلي.
که دیش داسې پور ورته کېښودل شي چې د مړې پیسې ورکړي، بیا هم په پښتنو کې یو ډول پیغور غوندې ده چې مړې په پیسو خرڅ کړو، خو که په یو ډول په جریمه یا په تاوان یا په بل څه زیان شکل ورکړل شي، نو ښه اړخ یې دا ده چې بیا د پښتنو په منځ کې هغه خبره چې په اینده کې د پریکړې نه وروسته یو کال، پنځه کاله، تر پنځوسو کالو پورې پیدا کېږي، هغه اړخ یې د دې ورکېږي.
له دې ټولو سره د پښتنو ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې ځینې اصول چې دواړه غاړې ورته درناوی لري، د ښځو او ماشومانو نه وژل او له ناموسي سپکوي ځان ساتل دي، مګر راتلونکی یې له زختو زیاتو ستونزو سره مل وي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
پر مېرمن د خاوند باور د خزې پروهی او کورنۍ ته اغیز لري.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخابات په سړول سرته رسیږي او دواړه غټ سیاسي ګوندونه پکې سرول لري. په موکړه په واشنگتن کې د امریکا غږ د ټلویزیون د خبريال رپورت ته چې سید سلیمان شاید تاسو دراوروي.
د 1325 میلادي یعنی 1301 هجري شمسي کال نه راپدې خوا د متحده ایالاتو هر جمهور رئیس چې تر اوسه پورې ټاکل شوی دی حتماً د دواړو غټو سیاسي ګوندونو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو له جملې نه د یو ګوند غړیتوب لره، خو د دواړو ګوندونو ترمنځ څو اساسي توپیرونه موجود دي. ډیموکراتان د حکومتي مصارفو او لګښتونو د پوره کولو او د فدرالي حکومت د ټولنیزو پروګرامونو د عملي کولو په خاطر معمولا په خلکو باندې لوړه مالیه لګوي، او جمهوري غوښتونکي برعکس په عمومي توګه مالیه کموي او د فدرالي حکومت په دفترونو کې د مامورانو شمیر هم راکموي. جمهوری غوښتن کی په اصطلاح د یو کوچنی حکومت طرفدار دي، مګر د قدرت په زمانه کې د دواړو ګوندونو مشران په نسبی ډول په داخلي کچه یو میانراو سیاسي لارا او نرم پالیسی غوره کوي. اوس د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو نه علاوه څو نور کوچنیو ګوندونو هم په اولس کې اوس ملاتړ را پیدا کړی دی. په دې جمله کې د لیبرټیرین پارټي، کانسټیټیوشن پارټي او گرین پارٹی گوندونه د پام وړ دي. د لیبرټیرین ګوند د حکومتي اقتدار په ځای په انفرادي ازادۍ او د افرادو په واکمنۍ تاکید کوي. د کانسټیټیوشن ګوند په مطلقه توګه د اساسي قانون په پیروي او احترام ټینګار کوي، او گرین پارٹی د کپیټالیزم پر ځای په امریکا کې د سوشیالیزم پیدا کول غواړي. په ځینو کلونو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې ځینې کسان چې د یو ګوند غړیتوب هم نه خوښوي ځان د انډیپینډنټ یا آزادو کاندیدانو تر عنوان لاندې رجستر کوي، که څه هم چې هغوی په خلکو کې زیات ملاتړ نه لري. مګر اثر او رسوخ یې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وروستۍ نتیجه کې لیدل کیږي. کولای شي چې د دواړو غټو سیاسي ګوندونو له کاندیدانو نه یو تعداد رایې ورکوونکي په خپل خوا راوګرځي، او په ځینو کلونو کې همدا کوچني ګوندونه د جمهور رئیس په ټاکلو کې د فیصله کن فکتور او یا عامل په توګه کار کوي.
درنو اوریدونکو، د مهمو خبرونو لنډیز. پرون د افغانستان طالبانو په پنځلس ولایتونو کې د نظامی کمانډان په توګه د خپل پخوانی مشر ملا عمر د زوی د ټاکل کېدو اعلان وکړ. د طالبانو په دغه خبره سوي بیان کې راغلي دي چې د طالبانو د رهبری شورا د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب په رسمي ډول انتخاب کړ. په بیان کې دا هم راغلي دي چې طالبانو د ملا عمر ورور ملا عبدالمنان عمری ته هم د رهبری په شورا کې په رسمي توګه ځای ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتو پوځ ویلي دي چې دوی د وسلو یوه ذخیره نیولې ده چې د دوی په باور د ایران څخه په یمن کې شیعه حوثي هغیانو ته په لار وه چې دغه هیواد د کنټرول دپاره جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو د ګزمې پوځي بیړۍ دغه وسلې په عربي بیرۍ کې د مارچ په 28 نېټې د یوې کوچنۍ کښتۍ څخه نیولې دي. یونان او اروپایي اتحادیې د دوشنبې په ورځ د لسبوس او د شاویس د ټاپوګانو سره د مهاجرینو ایستل او بیا ترکیې ته استول پیل کړ. دغه مهاجرین د مارچ په میاشت کې د اروپایي اتحادیې او د انکرې ترمنځ د شوې جنجالي موافقې پر اساس لیږل کیږي. که څه هم د تشدد وړاندوینه سوي وه، خو دغه مهاجرینو لومړۍ کښتۍ د تشدد د پیښې پرته د لسبوس د ټاپو څخه ولاړه، خو ځینې مظاهرین د دې موافقې د خندلو دپاره د لسبوس په بندر کې راټول سوي وو. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا اونۍ منځنی ختیځ او د آسیا آرام سمندر ته سفر کوي، او دغه د سفر زیاتره تمرکز به په سیمه ایزو امنیتي مسایلو وي. په بارین کې د جان کیری د ملاقات پر مهال به د څو هیوادونو د ائتلاف هڅې چې مقصد یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې ته ماته ورکول دی د خبرو موضوع وي. جان کیری په بارین کې د شپږ خلیجي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د وزیرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې په پلان کې نه لري چې ایران ته د دې اجازه ورکړي چې د امریکا د مالي نظام د لارې په نورو هیوادونو کې تجارت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وویل لومړی باید ځینې بندیزونه له مخې چې لرې سي، او په اوسني بندیزونو کې پر ایران د امریکا د بانکونو او د پانګې اچونې تجارتونو سره راسن په راکړې ورکړې بندیز دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ لومړۍ برخه خبرونه واوریده. په دویمه برخه خبرونه کې به تازه رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. د کوردانو پوځي مشر په هغه کوشش کې د سنیانو ملاتړ کوي چې غواړي د موصل د ښار نه د اسلامي دولت ډله یا داعش وباسي. یونان د ترکیې او اروپایي اتحاد د جنجالي موافقې په اساس په خپل ملک نه بیرته ترکیې ته 200 مهاجر استولي دي. او نن د سیشن بفورز د امریکې د وسکانسن پایلت کې د جمهوری ریاست مقدماتي انتخابات ترسره کیږي. نننۍ انتخابات په ځانګړې توګه د جمهوری غوښتونکو د مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ لپاره خورا زیات مهم دي. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه به د خبرونو نه
د دری برخې خبرونې نه روستاوري نیم سات روسته زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه پورې موږ ستاسو نه اجازه غواړو.
رادیو